سلامونه ستړي مشې په افغانستان کې د مخام په بخنه سره دا شپې نه بجې د خبرونه تموز فريده سيال د شمس الحق آزاده د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کوم خبرونه په خبرونه پیلو په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې په هرات کې د پرونی زلزلې د وژل شوو او ټپیانو شمیره څه باندې 2000 ته ورسیده. د دغې حکومت پیښو ته د رسیدو په چاره کې د طالبانو د حکومت د وزارت وایند ملا جانان نن ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دغې زلزله کې څه باندې 2000 کسان مړه شوي او 2400 نور ټپیان شوي دي. همدارنګه ښاغلي ملا جانان ازادي راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې دغې زلزلې 1903 کورونه هم ویجاړ کړي دي. له دې وړاندې د طالبانو د حکومت ویان صبی الله مجاهد په خپل ټویټر کې ویلي وو چې سیمې ته یې مرستندوی ټیمونه استولي دي او همدارنګه دغه ټیمونو له ځان سره جامې د څښاک اوبه خوراکي مواد او نور اړین توکي دغې زلزله ځپلو ته رسولې دي. ویل کېږي چې د دغې زلزلې مرکز د هرات ولایت شمال لویدیز و. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر وایي د افغانستان ګاونډیان چې کومې ستونزې افغانانو ته جوړوي د ګټې پر ځای به ورته تاوان ورسوي. ملا برادر نن دا خبره د کابل شانګهای دهلیز د پرانیستې پر مهال وکړه. ښاغلي برادر په دې نسته کې د افغانستان پر ګاونډیو غږ کړی دی چې د دوی له حکومت سره ښه تعامل وکړي او کومې ستونزې چې ورته دا هیوادونه افغانانو ته جوړوي د ګټې پر ځای به ورته تاوان ورسوي. ملا برادر دا هم ویلي د کډوالو ځپل او سپکول افغانانو ته د منلو نه دي او ګاونډیان باید دا راتلونکي فکر هم وکړي ځکه افغانستان تل به داسې په دې حالت کې نه وي. پاکستان په روسیو کې په دې هیواد کې ټول غیر قانوني افغانانو ته د نومبر تر لومړۍ نیټې وخت ورکړی دی چې له دې هیواد ووځي که نه دوی به یې په زور وباسي. د ایران د کورنیو چارو وزارت احمد وحیدی هم تېره اونۍ په یو خبري کانفرانس کې ویلي وو په ایران کې نه باید غیر قانوني افغان کډوال ژوند وکړي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د بهرنیو چارو وزارت وایي په لندن او ویانا کې د افغانستان سفارتونو خپل قونسلي خدمات ځنډولې دي. د وزارت نن په خپل ایکس شبکه په یو اعلامیه کې ویلي دي چې سر لندن څخه په دغه سفارتونو کې د پاسپورټ تمدید، د ویزې صدور، د وثایقو او نور اسنادو تایید د نشفافیت او د بهرنیو چارو له وزارت سره د نه همغږۍ له کبله تر بلې خبرتیا د اعتبار وړ نه دي. له دې مخکې د هسپانیا او هالند په ګډون یو شمېر لیدوځي هیوادونو کې د افغانستان سفارتونو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سره د تعامل خبره کړې وه. او اسرائیلي ځواکونو نن یکشنبه د فلسطینیانو له افراطي ډلې حماس له جنګیالیو سره وسلهواله شخړه وکړه. دا شخړه داسې وخت کېږي چې پرون شنبه د حماس افراطي وسلهوالو ناببره پر اسرائیل حمله وکړه چې په نتیجه کې شاوخوا 500 کسان ووژل شول او دا په تېرو 500 کلونو کې د اسرائیل لپاره تر ټولو خونړۍ ورځ بلل شوې ده. بلخوا د فلسطین د روغتیا وزارت چارواکو نن یکشنبه ویلي چې له پرون راهیسې پر غزه د اسرائیلو په ځوابي حملو کې د شلو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 1400 په بخنې سره 314 کسان وژل شوي دي. د روټرز اژانس په حواله دغه وزارت ویلي چې نږدې 2000 کسان ټپیان شوي هم دي. د فلسطین روغتیا وزارت ویلي چې د اسرائیلو په ډزو د یو ماشوم په ګډون 100 تنه نور هم په لویدیځ غاړه کې وژل شوي دي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې درته د مطالب لرو. وړاندې بار سره په راپور کې دا وایي چې په خپله رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وایي چې په پرونی زلزله کې له 2000 کسانو ډېر مړه او ټپیان شوي دي. وړاندې د شیدې خلکو ته څومره مرستې رسیدلې دي، نړیوالو سازمانونو څومره مرستې کړې دي او همدارنګه د افغان چارواکو، البته د پخواني افغان چارواکو هغه د خواخوږۍ پیغامونه به هم درسره شریک کړو چې دوی د دغې زلزلې قربانیانو ته قربانیانو سره شریک کړي دي. اورزګان ته به هم ورشو چې هلته د مرستې صندوقونه ښودل شوي دي او خلک د هرات زلزلې ځپلو ته مرسته رسوي.
صندوقونه کې ښودل د ښار په مختلفو برخو کې سترغو دغه زلزلې ځپلو ته مرسته ټوله کې.
همدارنګه نور ولایتونو ته به هم تم شو چې په دغه ولایتونو کې د هرات د زلزله ځپلو لپاره څومره مرستې راټولې شوې دي. کونړ ته به هم ورشو چې چارواکو ویلي دي چې د یوسف په مالي مرستې د څښلو پاکو اوبو د لسو پروژو د پلي کېدو چارې عملي کړي دي. د کونړ مسؤولین ورڅخه خوشحاله دي.
مو خو د یونیسف نه ډېره زیاته مننه هم کړې ده او قویم چې یونیسف زموږ سره ډېرې ښایسته پروژې وکړلې. کارونه یې هم ډېر ښه دي او د یونیسف نه په دې باندې موږ ډېر راضي یو.
در مطالب هم شته عملتی هم غواړم.
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبری ټولګه
یم ستړی مشه په خود تر رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت وایي د دوی د نمرنیو معلوماتو پر بنسټ په هرات کې د پرنوی په خلامله ل 2000 ډیر کسان مړاو ل 9000 ډیر ټپیان دي. تفصیل په راپور کې
په خود تر رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي د دوی نمرنی معلومات خي چې په هرات کې د پرنوی زلزلې لامل په دیاله سکلیو کې 2350 تنه مړاو ټپیان شوې دي. که څه هم د دې وزارت ویان جانا سائق نن سهار رسنیو سره په خبرو کې یوازې د مړو شمیر له 2000 زیات اعلان کړو، خو وروسته د دې وزارت د دې تیروتنې له امله په خپل ویب پاڼه بخنه وغوښته. جانا سائق نن سهار ویلی وو
د دې ولسوالۍ اوسیدونکي کورونه د دې زلزلې د زغملو توان نه درلودی او له بده مرغه ډیر ځاني او مالی زیانونه یې اړولې دي. 2350 کسان شهیدان او 9240 کسان ټپیان شوي دي. له بده مرغه د راپورونو له مخې په دغه 14 کلیو کې 1360 کورونه په بشپړ توګه ویجاړ شوي دي.
په خطا در رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت په خپل ویب پاڼه لیکلي 9240 تنه د ورانو شوی او کلیو د وګړو شمیر دی چې په تیر وطن له دوی ټپیان ویل شوي. په خطا در رسیدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي په هرات کې پرونی زلزلہ د ریختر په کچه 6.2 درجه او د ځمکې 10 کیلومتره ژوره وه. د دې وزارت د ویان له قوله له زلزلې وروسته ټکانونه هم موجود و چې د فراه او بادغیس ولایتونه یې هم خورولی دي. هخوا د سیمې اوسیدونکي هم وایي له زلزلې وروسته د شپې تر ناوخته ځمکې ټکانونه خوړل او اوس له ویرې خلک خپلو کورونو ته نشي ستنېدې. د هرات د زندجان ولسوالۍ اوسیدونکي نصیر احمد ازادي راډیو ته وویل
تا همي حال هم کې
دا اوس چې د زلزلې په سبا زه تاسو سره خبرې کوم، هم دا اوس په دې ولسوالۍ کې خلک کورونو ته نه دیستانه شوي او خپل کورونو لري تر شنه اسمان لاندې پراته دي.
په هرات کې د پرونی زلزلې لامل تر خاولاند د پاتې خلکو دراويستو عملیات لا هم روان دي او احتمال شته چې د مرګ ژوبلې په شمیر کې ډیرواله راشي. په هرات ولایت کې پرونی زلزلہ د تیر 2022 کال په جون کې د افغانستان د سویل ختیځ په پکتیکا او خوست کې لښوي زلزلې وروسته بله لویه طبیعي پیښه ده. په هغه پیښه کې نږدې 1000 تنه مړه شوي وو او له 3000 ډېر ټپیان وو. دقیقه معلومه نه ده چې په وروستیو کې د زلزلو زیاتوالی او تر خواهی شدت د کومو لاملونو پر بنسټ دی، خو جیولوجستانې تر ډېره د اقلیمي بدلون مسئله یادوي.
و موریدل چې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت نوي ارقام اعلان کړي وو. بل خو بیا د ملګرو ملتونو سرمنشي او ځینې نور هیوادونو سازمانونو د افغانستان په لویدیځ کې د زلزلې په اړه خوشنۍ ښودلې او د افغانستان خلکو په تیر بیا له زلزله ځپلو سره یې خپل ملاتړ اعلان کړی دی. ملګرو ملتونو پرونه وخت په ویلمی کې وویل چې دغه سازمان سرمنشي انتونی ګوترش له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په افغانستان کې له زلزله ځپلو سره مرسته وکړي چې ډیر لدی نورین ده مخکې مرستو ته یې اړتیا درلوده. تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو سرمنشي یو شمېر هیوادونو او سازمانونو د افغانستان په لویدیځ کې د زلزلې له قربانیانو سره خپل خواخوږي څرګنده کړې او له زیانمنو شویو سره یې د جلو مرستو غږ کړی. د ملګرو ملتونو سازمان د شنبې په ورځ ناوخته په یوه اعلامیه کې وویل چې د دغه سازمان سرمنشي انتونیو ګوترش هرات ښار ته څیرمه د زلزلې له امله د رامنځته شوې مرګ ژوبلې له امله خواشیني څرګنده کړه او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له زیانمنو شویو خلکو سره چې ډېری یې د دې کړکېچ مخکې هم مرستې ته اړتیا درلوده د ملاتړ لپاره سره راټول شي. په دې اعلامیه کې زیاته شوې چې ښاغلي ګوترش وویل چې په افغانستان کې د دوی شریکان د اړتیاو د ژر تر ژره ارزونې او د بیړنۍ مرستو د برابرولو لپاره د طالبانو له حکومتي چارواکو سره د همغږۍ په حال کې دي. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت په هرات کې د شنبې ورځې د زلزلې د مړو شویو او ټپیانو شمېر تر 2000 ډېر اعلان کړی. د افغانستان د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ په خپل ایکس پاڼه کې د دغې زلزلې له امله رامنځته شوی ناورین ځورونکی بللی دی. همداشان د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیا ادارې یا USAID مشرې سامانتا پاور په خپلې ایکس پاڼه کې لیکلي چې د دوی شریکان په اغېزمنو سیمو کې ځای پر ځای شوي تر څو د روغتیایي خدمتونو او د بیړنیو تجهیزاتو د چمتو کولو په ګډون د دې پېښې د ځواب ورکونې له هڅو ملاتړ وکړي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د وګړو وچی صندوق یا UNFPA ویلي چې دوی دا مهال په سیمه کې دي څو د امیدوارو میندو او نویو زیږیدلو ماشومانو لپاره د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو او د ښځو او نجونو د روغتیا د خوندیتوب لپاره د لازمو نیول شویو تدابیرو څخه ډاډ ترلاسه کړي. د خوړو نړیوال سازمان یا WFP هم د افغانستان په لویدیځ کې د تېرې ورځې زلزلې له قربانیانو سره خپله خواخوږي څرګنده کړې ده. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی چې په افغانستان کې د زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره له خپلو نړیوالو شریکانو سره په همغږۍ کې دي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیرې میلانی جولی اعلان کړی چې هېواد یې د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره چمتو دی. په افغانستان کې د جاپان سفیر تاکاشی اوکادا په یوه پیغام کې ویلي چې جاپان وضعیت څاري او تل له افغانانو سره دی. همدغه شان ترکیې د یوه اعلامیې په خپرولو سره د افغانستان د زلزله ځپلو سره هر ډول مرستې ته چمتووالی ښودلی دی. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي او د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله هم د افغانستان په لویدیځ کې د زلزلې له قربانیانو سره د خواخوږۍ پیغامونه خپاره کړي او له مرستندویه بنسټونو او سوداګریو غوښتي چې له زلزله ځپلو سره مرسته وکړي. د امریکا د ځمکې پېژندنې ادارې د سروې له مخې د شنبې په ورځ له غرمې مخکې د ریختر په کچه د 6.3 درجې لومړۍ زلزلې د افغانستان لویدیځ ولړزوه چې ورپسې څو نور ټکانونه هم درلودل. د راپورونو له مخې د زلزلې مرکز د هرات ولایت په شمال لویدیځ کې د زندهجم ولسوالۍ وه.
و موریدل چې په هرات کې زلزله ځپلو سره د یو شمیر سازمانونو په ګډون ملګرو ملتونو د مرستو ژمنه کړې وه او د پخواني حکومت ځینې چارواکو هم کورنیو ته تسلیت ویلې و. بل طرف بیا په روزګان کې د هرات د زلزله ځپلو د لاسنیوي په پار د مرستې راټولولو کمپاین پیل شوی دی. د روزګان مرکز ترینکوټ کې د هرات د وروستۍ زلزله ځپلو کورنیو د لاسنیوي لپاره د مرستې صندوقونه کېښودل شوي دي. شاید دغه ولایت خلک او ځایي مسؤلین غواړي چې دغې لارې دغې زلزله زپلو ته مرستې ورسوي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې.
دا د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د منار څلور لارې ده چې نن د رای صندوقونه پرېښودل سوي دي. خو دا صندوقونه نن د رای اچونې لپاره نه، بلکې د هرات د زلزله ځپلو لپاره د مرستو د راټولولو په پار ایښودل سوي دي. دا کمپاین د دغه ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست په مشرۍ او د ځوانانو او مدني فعالانو په ملتیا پیل شوی دی. د دغه ولایت لپاره د طالبانو د والی ویان د یاد کمپاین پاره ازادي راډیو ته داسې وویل:
اگر تاسو په جریان کې سئ، تیر ورځ په هرات ولایت کې زلزله وشوه چې زیات شمېر هیوادات پکې شهیدان شول، زخمیان شول. د هغو لپاره د مرستې په خاطر روزګان ولایت کې د اطلاعات فرهنګ ریاست او قوماندانۍ استخباراتو ریاست نور مختلف اداراتو په همغږي او مرسته سره چې د روزګان ولایت تجاران هم پکې شامل ول، صندوقونه یې کېښودل د ښار په مختلفو برخو کې چې تر هغو دغه زلزله ځپلو ته مرسته ټوله کړي. دغه کمپاین به انشاءالله جاری وي، نو سبب هم جاری وي، بل سبب هم کچېرې خلک ډېر مرسته کول او لیواله ول دغه کمپاین به کېسي وغځېږي.
بل خوا د روزګان ولایت یو شمېر هغه کسان چې په دې کمپاین کې د هرات د زلزله ځپلو سره د مرستې په پار برخه اخیستي، له خلکو یې وغوښتل چې په دې کمپاین کې له دوی سره برخه واخلي او تر خپله واسه ورسره مرسته وکړي. د دې له ډلې دوه کسانو نورعلي بهار او امین الله په سیمه کې رسنیو ته داسې وویل:
دغه زلزله ځپلو سره موږ کومک وکړو، زموږ ټول رزګانیان دا هڅه کوي چې د ټولو سره کومک وکړي، انشاءالله تعالی ټول به کومک وکړي.
پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وایي د دې لومړني معلومات ښیي چې په هرات کې د پرونۍ زلزلې له امله په دیرلس کلیو کې 2353 تنه مړه شوي او 9240 تنه نور ټپیان دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي او یو شمیر نور هیوادونو او سازمانونو هم د افغانستان په لویدیځ کې د زلزلې له قربانیانو سره خپله خواخوږي څرګنده کړې او له زیانمنو سره یې د عاجلو مرستو غوښتنه کړې ده.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلیرویشت ساعته اورېدلی سئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
اوس به ګاونډي پاکستان ته ورشو. په پاکستان کې د هغو کډوالو سره چې د نومبر تر لومړۍ نیټې وخت ورکول شوی دی چې باید دغه هیواد پرېږدي، هلته میشت افغانان شکایت کوي چې دوی له ستونزو سره مخامخ دي. ورزو امید زهری ملته چې په دې اړه نور تفصیل راکړي.
د پاکستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر مرتضی سولنګي وایي په پاکستان کې تر ډیره غیر قانوني کډوال افغانان دي، او د دوی هیڅ حکومت به په خپل هیواد کې غیر قانوني کډوالو ته د اوسېدو اجازه ورنکړي. هغه دا خبره وروسته تر دې کوي چې پرون د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ او د ملګرو ملتونو د کډوالۍ سازمان له پاکستان وغوښتل د هغو زیانمنونکو افغانانو خوندیتوب ته دوام ورکړي چې خپل وطن ته په ستنېدو له احتمالي ګواښ سره مخ دي. خو سولنګي چې پرون یې دا نیوز پاکستاني ټلویزیون سره مرکه کوله وویل دوی به د خپلو ملي ګټو په خاطر په دې اړه هیڅ معامله ونه کړي، او لومړی باید د اکتوبر تر یو دېرشمې هغه یو اشاریه اوه میلیون افغان کډوال چې د 2020 کال له اګست وروسته پاکستان ته دننه شوي او ډېر یې قانوني اسناد نه لري له دې هېواده ووسي.
په دوی کې ځینې خلک دي چې ویزه یې پای ته رسېدلې، ځینې یې په غیر قانوني توګه را دننه شوي، نو بېلابېل خلک دي. پاکستان په خپله خاوره یوازې هغو خلکو ته د اوسېدو اجازه ورکوي چې موږ د اوسېدو قانوني حق ورکړی وي یا هم زموږ هېوادوال وي.
د پاکستان د اطلاعاتو سرپرست وزیر په پاکستان کې میشت افغان کډوال په دریو کټګوریو وویشل چې نولس سوه اتاویا، دوه زره شپاړس او له دوه زره یوویشت کلونو پر مهال د دوی هېواد ته ورغلي. هغه د دې پوښتنې په ځواب کې چې یو شمېر هغه کډوال چې د پاکستان پاسپورټ یا هم شناختي کارډ لري برخلیک به یې څه وي وویل راتلونکو ورځو کې به د هغوی پاسپورټونه او شناختي کارډونه منسوخ شي. پاکستانی چارواکي داسې مال د افغانانو د جبري اخراج خبره کوي چې په ټول پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونې خبرونه هم خپرېږي. یو شمېر پاکستانی رسنیو نن راپور ورکړی چې پرون په کراچۍ کې یو پنځوس هغه افغانان نیول شوي چې د اوسېدو قانوني اسناد یې نه لرل. په ورته وخت کې په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوالو ازادي راډیو ته وویل پاکستاني پولیسو د ټولو قوانینو خلاف د افغان کډوالو ځورول او نیول پیل کړي. په پاکستان کې د افغان کډوالو یو استازي احمد افغان ازادي راډیو ته وویل
څوک په نوم افغان وي هغه په پاکستان کې نیول کېږي. متاسفانه نیول اوس عام شدید دی. پاکستان په ټولو ایالتونو کې د پاکستان حکومت افغانان نیسي، زندان ته استوي، او چې په زرهاو افغانان په دغه څو اونیو کې نیول شوي دي زندان ته لېږدول شوي.
په همدې حال کې د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل رحمان پرون په پیښور کې د پاکستاني حکومت لخوا د افغان کډوالو په زورونې او نیولو سخت نیوکه کړې ده. هغه رسنیو ته وویل
زموږ بیوروکراسي، پولیس افسران او نور په دوی لکه د مرغانو را پریوزي، له چا ځمکې اخلي، له چا پیسې اخلي، دې خلکو څخه جوړ کړی. دا انساني حقوق دي. زه د بشري حقونو له نړیوالو بنسټونو غواړم چې پاکستان ته راشي او دلته د افغان کډوالو حقونه ویني چې له دوی سره څه روان دي.
په پاکستان کې اوسمهال د یو شمېر نورو افغانانو په ګډون هغوی هم ځای پر ځای دي چې د نورو هېوادونو ویزو ته پتامه دي. په پاکستان کې د کډوالو عالي کمشنری یا یونیت سی آر وایي په دې هېواد کې د ټولو افغان کډوالو شمېر درې میلیونه او اووه سوه زرو ته رسیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله موضوع اخلو. اسرائیلي ځواکونو یک شنبه د فلسطینانو د افراطي ډلې حماس له جنګیالیو سره وسله واله شخړه کړې ده. تفصیل په راپور کې.
په غزه کې نن له نړېدلو ودانیو د مړو د موندنې او د ژوندي پاتې شویو کسانو د ژغورنې هڅې روانې دي. پر اسرائیل د حماس ډلې تر خو نړۍ حملې وروسته د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو خبرداری ورکړ چې یوه اوږده او سخته جګړه په مخ کې ده. د فرانسې خبری اجنس له مخې په شارګوټو او لویو لارو کې وسلوالې نښتې داسې وخت زیاتې سوي چې د اسرائیل پوځ د جنوب په کلیوالي ساحو کې خپل لسګونو زره ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. د دې کار هدف د دغو سیمو خوندیتوب او د اسرائیل د برمته سویو ژغورل شول سوي دي. په همدې حال کې د اسرائیل پوځ وایي چې په سلګونو د دوی په وینا ترورستان وژل سوي او په لسګونو نور نیول سوي دي. د اسرائیل د پوز ویان بریج جنرال دانیل هاګاری په تلبیب کې نن یو کانفرنس ته وویل
د اسرائیل دفاعي ځواکونو ټوله شپه د غزې په شاوخوا کې د ساحو د خوندیتوب لپاره عملیات وکړل چې تروریستان ووژل او له وسلوالو یې ټولې سیمې ونیولې. د اسرائیل دفاعي ځواکونه وتوانېدل په غزه کې د اسرائیل خاورې ته د نفوذ ساحې ونیسي. په سلګونو پلي تروریستان وژل شوي. د یرغمل شوو د خوندي کولو لپاره قهرمانانه جګړه روانه ده.
له پرون راهیسې د جګړې په دواړو غاړو کې په سلګونو کسان وژل سوي او په زرګونو نور ټپیان سوي دي. حماس ډلې پرون په ویلامیه کې ادعا وکړه چې څه باندې 5000 توغندي د اسرائیل پر لور توغولي او د فرانسې خبري اجنس پوینا د فلسطین د دې افراطي ډلې په سلګونو جنګیالي له وسایتو او کښتیو په استفاده له پولو اوښتې او اسرائیل ته داخل سوي دي. رویټرز اجنس راپور ورکړی چې د حماس وسلوالو د سلګونو اسرائیلیانو د وژلو ترڅنګ نامعلوم شمیر کسان په غزه کې نیولې دي. دا تحوله داسې وخت راځي چې اسرائیل د لبنان په جنوب کې د حزب الله ډلې یو هدف هم ویشتلی دی. د ایران له ملاتړه برخمنې د لبنان حزب الله ډلې په اسرائیل د تازه حملو هرکلی کړی او دا یې د دوی په ټکو د اسرائیل د جنایتونو په وړاندې ځوابي حمله بللې ده. حزب الله ډلې چې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په لیکنه حماس ډلې ته ورته اهداف لري نن یکشنبه د اسرائیل پر دریو سنگرونو توغندي ویشتلی و چې وروسته د اسرائیل د پوځ بې پیلوټ الوتکو ځوابي حملې ورباندې وکړې. رویټرز اجنس راپور ورکړی چې له تېرې شپې پر غزه د اسرائیل په هوایي حملو کې د څه باندې 300 فلسطینیانو د وژل کېدو ترڅنګ د حماس ډلې ګڼې ودانۍ سمڅې او کورونه نړېدلې دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په دای کندی ولایت کې د نسیم اسیمیزي رادیو درې کارکونکو چې لس ورځې وړاندې فعالیت د طالبان لخوا بند شوې دوه دیمزل لپاره نیول شوې دي. لسیمي تفصیل په دې راپور کې
په دای کندی ولایت کې د نسیم سیمیزي رادیو د مسول مدیر او امتیاز لرونکي سید علي جوادي خپلوان وای چې د طالبانو حکومت ځای ادارې د شنبې په ورځ د دویمزل لپاره هغه او د دې رادیو د خبري اعلان نیولې دي. د دې رادیو نیول شوی خبریالان سیف الله رضایی او مشتبه قاسمی دي. د سید علي جوادي یو خپلوانه چې نه غوړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم او اصلي غږ خپور شي دا خبره تایید کړه. هغې زیاته کړه
پرون یولس بجې د اطلاعاتو او کلتور رئیس او د مطبوعاتو مدیر راغلل او جوادي سره یې خبرې وکړې. وی ویل راشي موږ ستاسو توکي درکړو. کله چې استخبارات ته ولاړل بیرته رانغلل. وروسته بیا شاوخوا درې بجې خبر راورسید چې هغوی یې محبس ته لیږلي.
په همدې حال کې په دایکندي کې د نسیم راډیو د امتیاز خاوند رضا وحیدی ازادي راډیو ته د دې خبرې په تایید سره وویل چې لس ورځې وړاندې د دې راډیو فعالیت د طالبانو لخوا ودرول شو او له طالبانو سره له خبرو سره سره نه یوازې دا چې د راډیو فعالیت نه دی پیل شوی بلکې کارکوونکي هم د طالبانو لخوا نیول شوي دي. ښاغلی وحیدی وایي که څه هم طالبانو د خبریالانو د نیولو او د دغې رسنۍ د فعالیت د بندولو لامل نه دی په ډاګه کړی خو ادعا کوي چې طالبان غواړي د سیمه ییزو خبریالانو په نیولو سره پر نړیوالو رسنیو فشار راوړي.
جلسات متعدد گرفته شده اینطور بیشتر دیده میشه کی
په هغوندو کې چې موږ له طالبانو سره درلودې د هغوی له خبرو څخه داسې ښکاري چې دوی هڅه کوي په بیلابیلو ولایتونو کې پر محلي خبریالانو فشار راولي څو هغه نړیوالې رسنۍ چې له افغانستانه بهر کار کوي او د دې هیواد قضیې تر پوښښ لاندې راولي سانسور کړي او په یو ډول د خبریالۍ په کار کې مداخله وکړي.
په نوعی بخواین سانسور وکنن په نوعی مداخله وکنن د کار خبر رسانی
خو د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ کوونکی بنسټ نه وایي چې په دایکندي ولایت کې د طالبانو حکومت ځایي چارواکو ویلي د نسیم سیمه ییزې راډیو د فعالیت بندیدل او د کارکوونکو د نیولو لامل د هغوی د پالیسیو خلاف نشرات دي. د یاد بنسټ مسؤول ظریف کریمی د طالبانو له حکومت څخه د دغه خبریالانو د خوشي کېدو غوښتنه کوي.
پر اساس اطلاعاتی که از دایکندي رسیده گفته میشه
د هغو معلوماتو پر بنسټ چې له دایکندي څخه ترلاسه شوي ویل کېږي چې نسیم راډیو د ځایي حکومت د پالیسیو خلاف فعالیت درلود. له همدې امله دا رسنۍ تړل شوي او خبریالان یې نیول شوي. موږ د دایکندي له ځایي مسؤلینو څخه غواړو چې خبریالان خوشی کړي او کله نسیم راډیو څخه کومه تیروتنه شوې وي د رسنیو تیروتنو کمیسیون ته دې راجع کړي. د نسیم راډیو د خبریالانو نیول او د فعالیت درول یې کولی شي په دایکندي کې د معلوماتو رسولو برخې ته لوی زیان ورسوي.
د دغو دریو خبریالانو د نیول کېدو په اړه مو د طالبانو حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد نظر وپوښت خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. خو تر دې مخکې د طالبانو حکومتي چارواکو ویلي چې دوی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې او د هیواد ملي ګټو ته په پام د بیان ازادۍ او د رسنیو فعالیتونو ته ژمن دي. د طالبانو حکومت تر دې مخکې د روان کال په زمري میاشت کې په ننګرهار کې د همیشه بهار سیمه ییزه راډیو هم د څه مودې لپاره وتړله. په همدې میاشت کې د طالبانو لخوا د نن او جوانان سیمه ییزو راډیوګانو فعالیت هم وترول شول. هغه معلم د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې یا سی پی جی د طالبانو غوښتل چې په افغانستان کې د رسنیو د ځپلو مخه ونیسي او سمدستي د سیمه ییزو رسنیو ته اجازه ورکړي چې خپل فعالیت بیا پیل کړي. طالبانو په افغانستان کې د خپلې واکمنۍ په څه باندې دوه کلونو کې د ځینو سیمه ییزو رسنیو د تړلو تر څنګ یو شمېر خبریالان هم نیولي چې ځینې یې له څه مودې وروسته خوشي شوي. خو د افغان الاصله فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی په ګډون یو شمېر نور یې لا هم د طالبانو په بند کې دي.
اوس به په ختیځ کې کونړ ته ورشو. په کونړ کې چارواکي وایي په یاد ولایت کې د یونیسف په مالي مرسته د څکلو پاکو اوبو د لسو پروژو د ډیزاین کارونه بشپړ شوي دي. تفصیل لسیم په دې راپور کې.
په کونړ کې د کلیو بیرغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي په شیګل، وټپور، مروري، شلتن، سرکانو او ناړې ولسوالۍ کې د یونیسف په مالي لګښت د څکلو پاکو اوبو د لسو شبکو د سروې او ډیزاین کارونه بشپړ شوي او په څو ورځو کې به یې عملي چارې پیل شي. د یادې ادارې مشر شمس الرحمن سیلاب ازادي راډیو ته وویل
د یونیسف زمونږ سره اوس ډېرې پروژو ترتیب روان دي. انشاءالله ولعزیز لس پروژو همداسې دي چې اوس هغه هم سروې کړلی او نوي کار ته آماده کوو. یاره غالبا ګمان کوم چې دا د هرې پروژې 450,000 او 250,000 نو ټول ټال دغه 3,500,000 انشاءالله کورنو ته به وبور.
ښاغلی سیلاب راته وویل یونیسف ورسره په تیرو شاوخوا دوو کالو کې د نورو مرستو سربیره په کونړ کې زرګونه کورنیو ته د څښلو پاکې اوبه چمتو کړي او په یو شمېر ځایونو کې اوس هم کار روان دی.
د یونیسف نه ډېره زیاته مننه هم کړې ده او کویم چې یونیسف زموږ سره ډېرې ښایسته پروژې وکړلې. کارونه هم ډېر ښه دي او د یونیسف نه په دې باندې موږ ډېر راضي وو او په هر وخت کې موږ تلاش راکړل ځکه چې زموږ 5 پروژې د یونیسف اوس برحال پورا شولې ابتتام کړلې تقریبا په دې یو میاشت ونی مخ کې.
د کونړ په شپږو ولسوالیو کې د یونیسف په مالي مرسته چې میلیونونه افغانۍ کېږي د څښلو پاکو اوبو لسو پروژو باندې د کار پیل کېدو خبره کېږي چې د همدې ولایت د مرکز اسداباد په ګډون ګڼې سیمې د څښلو پاکو اوبو د کمی سره مخ دي او خلک ستونزې ګالي.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم خاصه حیاتن د افغان ماجرینو سره وانم چې ازادي رادیو ته وینځي پاکستان په پای سره باندې مونږ کوم کار روزګار چی وو په پټه باندې هغه هم باندې بند شوی دغه یو میاشت رئیس ټول په کور کې زنانه او نارینه ټول لکه بندیان غوندې دي او بیرته چې افغانستان ته لاړ شو هلته خو بیا یې مخکې نه خطرونه یو په دوه کوي نو بینانې مونږ غږ ټول نړیوال ته ورسوي خاصتا امریکا هیواد ته او نیشار سازمان ملل ته چې هغې دو د نړۍ په راز کې اول قدم کې قرار لري.
سلامونه قبول کیږي د ازادۍ رادونه دا یو خواهش دی چې پاکستان چې د افغان مهاجرینو ته یو میاشت ټیم ټاکلی دی په دا یو میاشت کې افغان مهاجرین نسي کولی چې ځان وباسي. دا ټیم باید وغځوي. بل افغانستان کې ډېر سخترین ژمی را روان دی. دا خلک بلته څه شي خوري؟ دلته ډېر خلک بې ملکه بې جایداد دي. هلته مځکې ځایونه نه لري. دلته د ورځې دوره کوي چې خوري دونه سرمایه دونه ژوند هلته دا نسي پیلولی. که دا چیرې ولاړه د غټ بحران سره به مخ سي. مخ ته در موږ یو نظر محمد نواب د پاکستان پنجاب.
السلام علیکم دادی رادیو اوریدم کو کارتون کو طول تر سلام علیکم بعد سلام ده پاکستان اند دولت ده حکومت ده خایشتي مکو یا په نار مزیر وی ده ونه سن سره هغه دکت پزف سی راغلی ده ونه سن سره مکو را ما جد دې نه پچاو کی نه جنگ کی ده غریب په ولسته ور غریب خلک خپل روزار نه وو یہ گزارا کی دا چی جی پی او دی وسره کار نه لري دا بیچارهګان دا په خدای باور وکړ دا مشکل ما جوړی انتقراتی ولای کوم د پاکستان په دولت کې یا په لاسلون کې په ګرد د غلا کې دا کم خلک خوځل دغه پر دې خوځه کسه ما خموله کې یو ولا په دې چی جی پی او په دې پټاو په انتجار کې کلا څه ته دلی دا که باندې مرشه خپل مشکل د طالبان سره کې دا غوسره حل کې د خبرو اترو په توایسته سره افغانان
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوی مینی مای ترا ورسیدو په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو خو تر هغه وړاندې لند خبرونه د طالبانو حکومت وايي په هرات کې د پرنی زلزلې له کبله څه باندې 2000 کسان مړه او په زرګونو نور ټپیان شوي دي. طبيب خود تر رسیدو په چارو کې د دولت د وزارت وایند ملا جانان د نساتي رادیو سره په خبرې کې وویل چې تر اوسه په دې زلزلې کې 2340 تنه مړه او 2440 تنه نور ټپیان شوي دي. د ملا جانان په خبره دې زلزلې 1903 اتیا کورونه هم ویجاړ کړي دي. اغلی جانان نساتي رادیو سره په خبرو کې دا هم وویل چې سیمې ته د مرستې رسو د چمونه رسیدلې خو د دې احتمال شته چې د مرشو او ټپیانو شمیر لوړ شي. د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر وایي د افغانستان ګوندیان چې کومې ستونزې افغانان ته جوړوي د ګټې پر ځای به ورته توان ورسوي. ملا برادر نن د خبره د کابل شانګهای دهلیز د پرانیست پر مهال وکړه. ښاغلی برادر په دې ناسته کې د افغانستان پر ګوندیانو غږ کړی دی چې د دوی له حکومت سره ښه تعامل وکړي او کومې ستونزې چې د هیوادونو افغانان ته جوړوي د ګټې پر ځای به ورته توان وکړي. ملا برادر د هم ویلي د والو زپلو سپکول افغانان ته د منلو وړ نه دی او ګوندیان باید په راتلونکي کې فکر هم وکړي چې ځکه افغانستان به تل داسې نه وي. د طالبان تر کنټرول لاندې د بهرنیو چارو وزارت وایي په لندن او ویانا کې د افغانستان سفارتونو خپل قونسلي خدمات ځنډولي دي. د وزارت نن په خپل شبکه په یو اعلامیه کې ویلي دي چې سر له نن څخه په دغه سفارتونو کې د پاسپورټونو تمدید د ویزو صدور د وثایقو او نور اسنادو تایید د نشفافیت او د بهرنیو چارو د وزارت سره د نه همغږۍ له کبله تر بلې خبرتیا د اعتبار وړ نه دي. او اسرائیلی ځواکونه نن یک شنبه د فلسطینیانو له افراطي ډلې حماس له جنګیالي وسلوالو سره شخړه وکړه. دا شخړه داسې وخت کېږي چې پرون شنبه د حماس افراطي وسلوالو نابرابره پر اسرائیل حمله وکړه چې بندې کې شاوخوا 500 کسان ووژل شو او دا په تیرو 500 کلونو کې د اسرائیل لپاره تر ټولو خونړۍ ورځ بلل شوې ده. بل خو د فلسطین د روغتیا وزارت چارواکو نن یک شنبه ویل چې له پرون راهیسې پر غزه د اسرائیلو په ځوابي حملو کې د شلو ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 343 کسان ووژل شوي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونې ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسی لپاره د مطالب چمتو کړی دی. د طالبانو د حکومت ستري محکمې تازه د نشئی موادو د کاروباریانو په اړه جزایی سند صادر کړ.
یو خو مرجع سمنه ده، یعنی مرجع د قانونگذاری حکومت نشي کېدلی چې هم حکومت قانون جوړ کړي او همې به پلی کړي. د دې تر څنګ د جرم او د جزا ترمنځ تناسب په نظر کې نه نیول کېږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د فراه ولایت اوسیدونکي وایي زموږ ځوانان د بیکاری له امله له معتادینو سره یو ځای کیږي.
موږ له اسلامي حکومت څخه د هیله لرو چې زموږ درملنه وکړي او د کار زمینه هم راته برابر کړي. که کار راته پیدا نشي بیرته په نشو وخت کېږو.
دا چې نشه یي مواد د انسان عاطفي ته ولې زیان رسوي په دې اړه مو له ارواپوه ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړي.
د نشه یي مواد اول مهاله لپاره استفاده د عاطفي د تضعیف او له منځه تلو سبب ګرځي.
دنیا مطلب په نوم یو معتاد وایي چې تر درملنې وروسته بیا هم په ټولنه کې خلک په سپک سترګ راته ګوري.
خپل جوان نه پیژنو خپل مور پلار احترام نه پیژنو او خلار باندې نه پویږو کورورا خلار کومه ده خرابه کوم ده
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو
ته ټوله ورځ له کوره ورکې ته لکه هیڅ غم در سره نشته
او خزی څه پېښه ده سمه خبره وکړه
سلیم دا څو ورځې کور ته نه و راغلی
خا خا نو بیا
بېګا چې راغی نو ګډې وډې خبرې کولې
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو د طالبانو د حکومت سترې محکمې د دوی د مشر د فرمان پر بنسټ د یوه متحد المال سند په صادرولو سره محکمو ته لارښوونه کړې چې د دې سند له مخې د نشه یي بوټو کښت نشه یي موادو تولید او قاچاقو ته پام وکړي دا سند چې سترې محکمې خپور کړی پکې د نشه یي بوټو د بزګرو نشه یي موادو جوړونکو او قاچاقونکو لپاره له شپږو میاشتو څخه نیولې بیا تر اووه کاله پورې د بند سزا ټاکل شوې ده حقوق پوهان او د عدلي او قضایي بنسټونو پخوانی کارکوونکي دا سند د قانون عملي کولو او جرم او جزا ترمنځ د تناسب د لارو چارو له مخې نیمګړی بولي او د اصلاحاتو غوښتنه کوي د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو
د نشي موادو اړوند جرمونو په اړه تر دوه کلنې قانوني او قضایي خلا وروسته اوس د طالبانو د حکومت سترې محکمې د نشي موادو د جزایي برخې لپاره یو طرزالعمل جوړ کړی او د عملي کېدو لپاره یې محاکمو ته لیږلی دی دا جزایي سند چې سترې محکمې د متحد المال په نوم یاد کړي د یوې غونډې په ترڅ کې بحث ورباندې سوی دی په دې غونډه کې د طالبانو مشر قاضي القضات د سترې محکمې چارواکي د جنوب غربي ولایتونو د تمیز رئیس د کندهار ښاري محکمې د عامه امنیت دیوان رئیس د کورنۍ چارو وزارت له نشي موار سره د مبارزې معین او پنځو والیانو برخه درلوده دا متحد المال جزایي سند د طالبانو د مشر د شفاهي فرمان له مخې چمتو سوی او بیا د سترې محکمې لخوا خپور سوی دی دا سند چې ورس موضوعات او دوه دېرش مادې لري د افغانستان څلور دېرش ولایتونو ته استول سوی دی د طالبانو د سترې محکمې ویان عبدالواحد اقانی د ازادي راډیو د پوښتنې په جواب کې په یو لیکلي پیغام کې منلی چې دا سند سم دی خو د دې سند اړوند نورو پوښتنو په اړه یې ازادي راډیو ته څه نه دي ویلي قضایي کارپوهان وایي چې دا سند له قضایي قانون جوړولو او جزا ټاکلو له مخې ډېرې نیمګړتیاوې لري د سترې محکمې د قضایي تدقیق پخوانی رئیس عنایت الله حافظ وایي په دې متحد المال کې د مسؤولو بنسټونو لپاره مصطلحات نه دي تشریح شوي دا ډول مسؤول بنسټونه هم نه دي مشخص شوي یوازې د تورن کس محکومولو لارې چارې پکې ښودل شوي دي
د محاکمو لپاره د یو قانون په شکل باندې هغوی ته هدایت کړی دی چې د دې مطابق باید تاسو خلکو ته به سزا ورکړي دوی هر نوم ورته ورکړي کله چې نوم د جرم تشریح کول او د جزا تشریح کول دي نو دا عبارت د قانون نه دی ځکه مونږ په اسلامي شریعت کې مونږ وایو چې هر کله چې یو چاته جرم مشخص کیږي جرم تعریف کیږي هغه به د قانون په اساس بني نو فکر کوم دوی همدغه متحد المال چې اصلا هغه قانون جوړونې مراحل بالکل طی کړي نه دي خپلو محاکمو ته د قانون په شکل باندې وړاندې کړی دی
په دې متحد المال کې د نشي بوټو د بزګر لپاره له شپږو میاشتو څخه نیولې بیا تر اووه کاله پورې بند ټاکل سوی دی خو هغه څه چې په دې سند کې ډېره ګوته ورته نیول سوې د ټولو نشي موادو د قاچاقونکو لپاره د یو ډول جزا ټاکل دي په دې جزایي سند کې د نباتي او کیمیاوي نشي موادو د قاچاقونکو لپاره یو ډول جزاګانې ټاکل سوی دي یعنې له شپږو میاشتو څخه نیولې بیا تر اووه کاله پورې به بندي کیږي نباتي نشي مواد لکه چرس او تریاک او کیمیاوي نشي مواد لکه هیروئین شیشه او ټابلیټکا نشي ګولې خو هغه نشي ګولې چې په طبابت کې کار ځنې اخیستل کیږي او په قانوني ډول افغانستان ته راوړل کیږي تجارت یې جرم نه دی بلل سوی که څه هم له نشي موادو سره د مبارزې پخواني قانون کې معتاد اجازه درلوده چې د خپلې شخصي اړتیا لپاره څه اندازه نشي مواد ځان سره ولري خو په دې نوي جزایي سند کې د معتاد لپاره د هغه روغتیایي وضعیت او قاضي رای ته په کتو سره د معتاد لپاره هم له شپږو میاشتو څخه بیا تر یوه کاله پورې د بند جزا ټاکل سوې ده حقوق پوهان وایي په دې قضایي سند کې د قانون جوړولو د ترتیب له مخې د تحقیق تصویب تصویب او توشیح پړاوونو ته پام نه دی سوی حقوق پوه سبحان الله مصبا وایي د دې متحد المال یوه نیمګړتیا دا ده چې د جرم او جزا ترمنځ تناسب ته پام نه دی سوی او په پایله کې به یې محاکم غیر عادلانه فیصلې وکړي
یو خو مرجع سمنه ده یعنی مرجع قانونگذاری حکومت نشی کېدلی چې هم حکومت قانون جوړ کړي او همې بپلی کړي د دې تر څنګه د جرم او د جزا ترمنځ تناسب په نظر کې نه نیول کیږي. مجازات نسبت د جرم ته ډیر کم ده. د مخدره موادو موضوع یو نړیواله مسله ده، نو طبعا نړیوال ستانداردونه هم په نظر کې نه دي نیولي. د جزا لپاره اهداف ډیر مهم دي، دا په نظر کې طبعا نه نیول کیږي. او د دې ترڅنګ د عدلي او قضایي نهادونه چې په دې حق باید مبارزه وکړي، هغه هم خوشنۍ سره چې مستقله نه دي.
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت معلوماتو پر بنسټ په تېر یوه کال کې په افغانستان کې د نشې موادو د کاروبار په تور 15,999 کسان نیول شوي دي، خو په دې موده کې د جزایي سند له مخې د هیڅ یو برخلیک نه دی څرګند شوی. د طالبانو د حکومت ستره محکمه وایي دا سند یوازې د محاکم لپاره د یوه لارښود په توګه جوړ شوی چې د نشې موادو له مبارزې سره اړه نه لري.
نشه د موتاد پر روغتیا څنګه وړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیان لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزه سره ولا همیشه به جګر خونه ولنا اخر می ورسې ځوان بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څنګه مصیبت بخت شي دې بیا ځان ځنه سم خلاص ولا
ادوار د تاریخ کې راکزه چې په دغم کې ختک
مال دې دمون خراب او اډو کې دمون غوچ کړو او خون دې دمون خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دایو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزن له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي ونی ز خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په غربي ولایتونو کې معتادینو تر درملنې وروسته د کاري فرصتونو د نشتوالي له امله بیرته معتاد شوي او ډیری یې د احتیاط په دوهمه دوره کې تر پخواني اندازه ډیر نشه یي مواد استعمالوي. د فرا په ښار او واټونو کې هغه معتادین ژوند کوي چې له دوو څخه بیا تر اته ځله پورې درملنه شوي او اخیری ځل یې د طالبانو د حکومت په زندان کې نشه پرې ایښې وه، خو د دوی په وینا بیرته معتاد شوي دي. د فرا ولایت اوسیدونکي د معتادینو تر درملنې وروسته د بیا معتاد کېدو په اړه اندېښنه ښیي او وایي چې د دوی روغ ځوانان هم له دې معتادینو سره یو ځای کیږي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا د فرا ښار په وڅنډه کې د پل فریدون سیمه ده، هغه ځای چې د طالبانو حکومت تیر ژمی له دې ځای څخه لسګونه معتادین د دې لپاره زندان ته واستول چې له نشه یي موادو څخه یې لاسونه لنډ شي، خو په وروستیو میاشتو کې په همدې ځای کې تر پخوا دوه برابره معتادین راټول شوي دي. دا ډیری هغه معتادین دي چې له دوو څخه نیولي بیا تر اته ځله پورې درملنه شوې او یو ځل یې هم په زندان کې درملنه شوې ده، خو اوس بیرته معتاد شوي دي. د دې معتادینو ډیری برخه د بیرته معتاد کېدو له عمل د کار او مصروفیت نشتوالی بولي. له دې معتادینو څخه یو هم ولی جان دی. دی ادعا کوي چې بیکاري د دې له عمل شوي چې بیرته نشو ته مخه کړي، که څه هم څو ځله یې درملنه شوي خو نه پخواني او نه اوسني حکومت د ته د کار زمینه برابره کړې ده. د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې روغتیایي چارواکي وایي ډیری هغه معتادین چې څو ځله یې درملنه شوې او بیرته معتاد شوي اوس یې تر پخوا د نشه یي موادو د استعمال اندازه ډیره کړې ده. په فراه ښار کې د معتادینو له ډلې څخه یو هم نور احمد دی چې څلور کاله کېږي نشه کوي. دی هیله لري چې د طالبانو حکومت یې درملنه وکړي او تر درملنې وروسته د کار زمینه ورته برابره کړي.
موږ له اسلامي حکومت څخه د هیله لرو چې زموږ درملنه وکړي او د کار زمینه هم راته برابره کړي. که کار راته پیدا نه شي بیرته په نشو اخته کیږو، خو که په کار بوخت شو یا په دې کار پسې نه ګرځو.
د فراه ولایت اوسیدونکي وایي که څه هم د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښت او نشه یي موادو د تولید منع کولو یو کال تیر شوی، خو اوس هم په دې ولایت کې نشه یي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي. د فراه ښار یو اوسیدونکي امید ازادۍ راډیو ته ویل په ښار کې د ډیرو معتادینو موجودیت او نشئی موادو اسانه او ارزانه پیدا کیدل د دې لامل شوی چې په دې وروستیو کې ډیر روغ ځوانان هم له معتادینو سره یوځای شي.
د ځوانانو لپاره د کار او مصروفیت زمینه دومره نه ده برابره شوې، له همدې امله ځوانان ګوښه ژوند غوره کوي. دا ستونزې د دې سبب شوي چې هغوی نشو ته مخه کړي. زه له دولت څخه هیله کوم چې ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي.
د جمهوریت په وخت کې په فراه ولایت کې د معتادینو د درملنې لپاره شپږ روغتیایي مرکزونه فعال وو، خو اوس یوازې دوه روغتیایي مرکزونه فعالیت لري چې یو د نارینهو لپاره اتیا بستریز مرکز او بل د معتادو ماشومانو او ښځو لپاره متوسط روغتیایي مرکز دی. پخوا په افغانستان کې د معتادینو د درملنې ډیری روغتیایي مرکزونو ته له نشئی موادو سره د مبارزې او امریکا د قانون عملي کولو ادارې لخوا پیسې ورکول کېدې، خو کله چې په 2020 کال کې دا مرستې کمې شوې، د امریکا متحده ایالاتونو استازو تازه د طالبانو له حکومت سره د خپلو مرستو د بیا پیلېدو په اړه خبرې کړې دي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واوري. عاطفه د انسان له مهمو ذهني برخو څخه ګڼل کیږي، خو ارواپوهان وایي چې نشئی مواد د انسان عواطفو ته زیان رسوي او معتاد په داسې انسانانو بدلوي چې د خپلوانو پر وړاندې بې پروا او له خپلې کورنۍ سره مینه نه لري. دا چې نشئی مواد د انسان عاطفې ته ولې زیان رسوي، کوم ډول نشئی مواد د انسان عاطفې ته ډیر زیان رسوي، د دې ډول معتادینو نښې نښانې څه دي، آیا تر درملنې وروسته د معتاد عواطف خپله رغول کیږي او که ځانګړې درملنې ته اړتیا لري، په دې اړه مو له ارواپو ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې انساني عواطف څه ته وایي.
د داخلي احساساتو ظاهري بڼې ته عاطفه یا افکت ویل کیږي، یا په بل عبارت داخلي او بیروني تحریکاتو په مقابل کې د احساساتو څرګندولو ته عاطفه ویل کیږي.
په انسان کې د عاطفې د کمیدلو او یا له منځه تللو لاملونه څه دي؟
روحي ناروغیانې لکه ژور خفګان، سایکوز یا جنون، شخصیتي ناروغیانې او له مخدره موادو څخه استفاده کول، دغه ټول د عاطفې د کمزوري کیدلو یا له منځه تللو لامل ګرځي.
نشئی مواد د انسان پر عاطفه څه ډول لنډمهاله او اوږدمهاله اغېزې کوي؟
د نشئی موادو استعمال د لنډ وخت لپاره تر ډېره بریده عاطفه نه کمزوري کوي، ولې د اون مهاله لپاره استفاده د عاطفې د تضعیف او له منځه تللو سبب ګرځي.
کوم ډول نشئی مواد لا ډېر د انسان عاطفه یا مهرباني ته زیان رسوي؟
په مجموع کې ټول نشئی مواد د انسان پر عاطفه ناوړه اغېزې کوي، ولې هیروین، تریاک، چرس او شیشه سی ورته ویل کیږي، دغه نشئی مواد انسان عاطفه ډېره تضعیفوي او له منځه وړي.
هغه معتادین معمولا څه ډول کارونه کوي چې نشئی عاطفه متضرره کړې وي؟
لکه څنګه مخکې چې ما وویل، د بیروني او داخلي تحرکاتو په مقابل کې عکس العمل کمیږي. پخوا چې به یې له کومو کارونو سره علاقه درلوده، اوس یې هغه علاقه ورسره کمه شوې یا له منځه تللې ده.
که یو څوک نشه خوشې کړي، آیا د عاطفې حس یې بیرته خپله راژوندی کیږي او که کومې ځانګړې رواني درملنې ته اړتیا لري؟
که شخص بل کومه روحي ناروغي ونه لري او د عاطفې د متضرر کېدو لامل یې صرف د نشئی موادو له امله وي، نو په دې صورت کې د نشئی موادو له پرېښودلو سره سم یې آهسته آهسته عاطفه د کېدو خواته بېرته راګرځي.
یوه کورنۍ د یوه روغ سوي غړي د عاطفې په بېرته راګرځېدلو کې څه ډول مرسته کولی شي؟
کورنۍ مهم رول لري. یاد کس هڅول چې بیا نشئی موادو ته مخه نه کړي، ځکه دغه نشئی مواد چې د شخص د عاطفې د متضرر کېدو سبب شوي وي، او شخص ته کار روزګار برابرول، کس همېشه تر څارنې لاندې نیول چې بیا له هغو خلکو سره چې مخکې د ورسره سروکار درلود له هغو خلکو څخه یې لرې ساتل چې څو بېرته نشئی موادو ته مخه نه کړي، نو دغه د کورنۍ مهم مرسته ده چې له مقعد شخص سره یې کولی شي.
درنو اورېدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خپرونه اورئ. د لوګر ولایت اوسیدونکي نعمت الله 3 کاله نشه کړي، خو اوس یې درملنه سوې ده. دی وایي چې په بانډارونو او میلو کې د نااهلو انډیوالانو لخوا په نشو اخته سو. نعمت الله زیاتوي چې د احتیاط په دوره کې یې د خلکو له کورونو څخه غلاوې کولې. ځکه نو تر درملنې وروسته هم خلک په سپکه سترګه ورته ګوري. دا چې نعمت الله لومړۍ نشه څنګه او له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، دا به خپله د ده له خولې واورو.
زه یو ورځ همداسې رخصتي راغلی وم کور کې، زموږ یو همسایه وه، د هغه هلک ما ته وویل که نن شپه یو چیرې ځو. زه پخوا دا وعدو د سایلو ته به ډېر تلمه، بیا یو شپه لاړو هلته یو هلکانو مجلس و خپل منځ کې هلکان شیشه وه. بیا ما ته وویل که وروره شراب مرام نشه قاري ته بېرت ما پي. ما ته وویل که شیشه وهې خو وه، یو لګای لګای دا ډیوال. بیا ما ته وویل که ووهه څه مشکل نه لري. بیا مې ووهل هغه نریسته رو 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 شاخ مو ورته کېده تر جغجي پورې ورسېده. مواد ما باندې کورنۍ باندې سل پسل اغېز وکړو. اول کورنۍ کې زما ډېر اعتبار و، زما ډېر قدر و عزت و، د کورنۍ ما باندې همداسې د مور د پلار د خویندې د ورونو. زه پخوا وظیفه کې وم، وظیفه مې خو وظیفه مې لاس کې لاړه او خپل صحت مې لاس نه لاړه. زما غاښونه یې راته خراب کړو، زما فکره اعصاب راته خراب کړو. کله که ما به زه عملي شوم ما نه هغوی خوا بده شو، داسې ورشو که خپل پلار مور راته لاس شوي که خدای پاک دې کاشکه را کړی نه وای. د دې ټول عمل د همدا مخه ده. نشه کې مې غلا کوه، مجبور به وم کور کې پیسې به نه راکول، ځینې پیسې که راسره به وې هغه باندې به نه کېده. دا مواد مخدر که دي دا په دې 500 روپۍ 100 روپۍ باندې نه کېږي. همدا د خلک کورو ته به ځان نه اچول، کار به څوک موږ ته نه راکول، موږ باندې باور به نه کول. د کور نه مو شیان وړی وو، بس مجبور به همدا کار وم. یو ورځ زه خمار پاتې شوم ډېر، بس هغه ساقیانو ته راغلم، هغه هم ماته شی رانه کړو. نور د کور نه مې شیان اخیستی وو، بس کور نه م پاپه فراري ومه. خو بیا همداسې مجبور شوم، لاړم یو کور کې ننوتم. د کورو نه یو دوه بسکر وایست، هغه بسکلان 5000 6000 قیمت وو، ما نه سړی په 5500 روپۍ واخیست. دا خاطره مې دا خپل ځواني مې ده. خپل ځوان نه پېژنو، خپل مور و پلار احترام نه پېژنو، یو ښه ښه لار باندې نه پوهېږو. کوروره ښه لار کومه ده، خرابه کوم ده؟ آخرت مو په امن نه، بس په خپل حالات کې نه. نور خپل زندګي مو خرابه ده، همدا مو ډېره بده خاطره ده. زما نور ورونه دي لندن کې، فرانسې کې، دلته قبولي دي. زما وړکی ورور دی، یو نیم کال کېږي هلته تللی، قبولي سوی ده. مشر ورور هم ما ته ویل که ته راځه زه دلته غواړم. زه لاړم تر ترکیې پورې، خو د دې عمل له خاطره یې خواته ولاړم نه. په دروغ مې ورور ته ویل که زه یې راته مارت کړم، او زما زړه په تنګېده. خو مواد نه پیدا کېده، ډېر په سختۍ به پیدا کېده. بېرته راغلم ایران ته، ایران همداسې افغانستان ته.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېزې کوي؟
معتاد له خپلې کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته مې چې لاړ شي، هیلې بچي مور د پوډر وهي، پلار د پوډر وهي، یا مې خور د عزت پوډر وهي، یا د مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس بې خبر نه یم، خامخا به مرم.
چې مونږ پلار نه واخېستې، یو نیم میلیارد ډالر وو، همدغه سرمایه مې ټول واخلم.
دا نشئی موادو لزیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واوري.
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونی ورستی برخه تر ورسیدو. او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې د چي سلیم لکور تللی دی. د ځوانانو ځنګړې ډله جوړه کړي او لکور لیری په یو باغ کې اوسیږي. دا چې دا څنګه ډله ده، څه ډول فعالیت کوي، اصل کې څه څه ده، وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
राजा
जी से सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम राजा खुदाई दे रहा वाला
लहसुन अजरा का लेकम।
हाँ दादा को लेकुम राजा राजा दल तो मखा मख रहा था के
ना पीर साहब न के नीदा अमदा से पलाड़े दरेगम
क्या संगा रागल है
پیر صاحب زه غواړم چې ستاسو مرید شم.
نوم دې څه دی؟
نوم مې اکبر دی.
کاکا غواړې زما مرید شي؟ نو ما سم پیجنه کنه
هو پیجنم دی تو خو پیر صاحب مبارکی
تا خبر سمه ده چی پیر صاحب دی پیران خو دیر دی مگر زد طول و پیران و پیریان دی دنیا طول پیران زما کشران دی
زم پیر کرشم
او تا تا خو چی هر وقت ما اجازه درکه بس آغا وقت پیری
نوزه چه وکم که پیر شم
اول باید ما مورید چه او بیا پیر شه
نخوزم دیم دیل پار را غلایم چستا مورید شم
گوره حالا که از ما موریدی هم خپل شرطونه لری
چه شرطونه لری؟ ذکر بکوم دشپی با تحجود منزونه کوم روژه بنیسم چه بکوم؟
نه از ما موریدی دومره تکلیفونه نلری منزونه چه کوه بیخی مخ دیم مومینزه
کنو چه بکوم؟
مونگ یو شرط لرو آقا دا چه دربار تا با چرس راوره
نوزه خو غریب سرایم پیسه نلرم چرس لکومه کم
چه چرس نلره پیر خو لره خرده پروان نلره دربار تا رازه لیاران و سرخپل چرس وحا چای و روده هم که پریمان رسی
نو خو ما تروسا پوری چرس ندیس که ولی دا بچنگشی
امی ما کوه دلتا دیر دوانان راغله چه زگریدی هم نوچ کولی خو کلا چه زنا موریدان شد اوز پاخه چرسیان دی
خه سامدا زبا پا دی بارا که فکر وکم
سامدا که فکر وکم مورو یارانو تا دی هم وای چه راشی دلتا
خزی و خزی چیری؟
سوایی دادی دلتی اما
سریه دادی راغلما راشا کینه چه دوڑی در تراؤڑم
سلیم چیری دی؟
سلیم نوچه در تو بایم
سنگه سراتو بایی سما خبرو که
ولی تن نهی خبر چی چرسی سوای دی؟
او پا آقا غم لدلی عمل خوی خبریم ما ویل چی پا بلا بلا اختا شوای دی
بلا بلا اتسکی ساملی و نی شوای دی تو طول ورز لکور اوڑه که در لکیز غم در سره نشتا
او خزی چه پیخه ده سمه خبر او که
سلیم ده تو ورزی کور ده نور آغلای
خخا نو بیا
بیگا چی را غی نو کدی وادی خبری که ولی
نو چه ویل
کلی ویل چی پیغمبر شویم کلی ویل چی پیر شویم ما ته ویل چی تام چرسو وها
تو بخ خدایا ده ساورم سلیم او چیری دی؟
اوز کور که نشتا
نپویگم چی چیز بای پیدا کم
پرون زمانگ ده گواندی اکبر مور را غلیوا
آغی بیتو ویل؟
ویل سلیم پا بار کلی که ده چرسیانو یو دالا جوڑا کریده طول و راز پا باخ که ناس وی او خپل چرس وی
پا بار کلی که ده چا کرو سی؟
ده خپل یو اندیوال کبیر سرده ده اغا پا باخ که وسی گی
باس زم ده اوز ورزم او پیدا کمی
وا سریا نو چه کوه جنگ ور سره که؟
زه پویگم چی چه ور سره وکم رازا
ڈاکٹر سے اجازه ده
رازا رازا
سلام علیکم
وعلیکم سلام اجی سب څنګه شو دی سلیم معاینات مو وکړل
او ڈاکٹر صاحب معاینات مو وکړل
ته راکه
دغه ای ڈاکٹر صاحب
دا خو ډیره خطرناک ناروغي ده
ڈاکٹر صاحب څه تکلیف لري
له معایناتو څخه ښکاري چې اومه چرسې ډېر څکولي دي لیونی شوی دی
څه شی زما زوی لیونی شوی دی
هو لیونی شوی دی د ده خبرې او نورې علامې ټولې دي لیونی دي او اومه چرس ډېره خطرناکه نشه ده ښه شو چې را دې اوس
ډاکټر صاحب دا څنګه ناروغي ده
دا یو ډول عصبي ناروغي ده دا د لیونتوب یو ډول دی په دې ناروغۍ کې انسان ته یو خاص فکر پیدا کیږي
څه ډول فکر ورته پیدا کیږي
ناروغ فکر کوي چې زه پر حقه یم کله وایي زه پیغمبر یم کله وایي زه ملایقه یم بس دغسې ګډې وړې خبرې کوي
نو ډاکټر صاحب د دې ناروغۍ علاج نشي کیدی
ولې علاج نشي کیدی ته اندېښنه مه کوه موږ به یې په شفخانه کې بستري کړو
کور دې ودان ډاکټر صاحب
ښه شو چې هلک دې پر وخت شفخانې ته راوست که ناوخته شوی وای علاج هم نه کېده او نور ځوانان هم په نشو ورسره اخته کېدل
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو د خدای پامان
د زهرو کاروان.